په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې اوم ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د غویي اسور یو دیرشمه د می میاشتې شلمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حقیقت سرخیل به تکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د خراب هوا له کبله د ایران په شمال لویدیز کې نسکور اسوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکور سوي الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تري تم سویو د موندنې عملیات روان وو. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسیدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړی. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه سوې نه ده. طالبان وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالي روزمیری دی کارلو سره د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یوه خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې شغلی کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر راروانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اوتنبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې ووشت کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداري ورکړي که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت وو. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه پوینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژورتیا دیموکراسي ته یو ګواښ پیش کړی دی. د برېټانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیا هغه دوه هیوادونه دي چې پر دیموکراسي باور نه لري. تبدسل کېده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنځشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15 به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشن به ویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1450 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله د دغه سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوه امریکایي پوځیانو شمیر 1450 تر رسیدي چې هلته د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د دې یو سات خبرونه د راپورونو برخه ته. د څو ساعتونو لتیرودو وروسته هم د ایران د ولسمشر په بهرنی چارو د وزیر او نورو حکومتي چارواکو د برخلیک په باب معلومات نسته چې ترخیل وته کې پرون نسکو رسوه. تر بغلان، غور او فاریاب وروسته دایکنډي کې هم سیلابونو زیات زیانونه اړولي. په بل راپور کې په کونړ او نورستان کې هم سیلاب ځپلی وای چې زیات زیانمن سوي دي.
غار خوښ شوی دی په سړک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دي په دې منطقه کې.
د خوندیتوب نړیوال بنسټ وایي چې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو د کارکوونکو په وړاندې 240 بیلابیل امنیتي پیښې ثبتوي. پکتیکا کې د کتاب لوستنې کلتور پراخ شوی.
د روسي کسان زیات شوي دي. تبن چې د اړتیا زیات شي هغه برخي هغه امکانات هم ډېرې.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې و مورات پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست. دا هم په ایران کې د هغې ترخیل وته کې د نسکوریدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. هغه ترخیل وته کې چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د خراب حواله کبله د ایران په شمال ویدیس کې نسکور وسوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقی ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی د قیس قلعه سیپونم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورسی ولوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تاري تمسویو د موندنې عملیات روان وو. دغه الوتکه تبریز ښار ته روانه وه چې د آذربایجان شرقي ولایت جلفا ښار ته څیرمه د هغه څه له کبله چې د ایران دولتي ټلویزیون خرابه هوا بللې ده اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه الوتکه له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د درویو الوتکو په کاروان کې شامل وه او دوی نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې کښته سوي دي. تر پیښې وروسته په تیارې کې هم د ژغورنې ډلو په داسل کې چې باران ورېدی او لړه یو غبار خپور و د پلټنې عملیات جاري وساتل. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی پرون خبر شبکې ته ویلي و چې سیمه ډیره تیاره ده له دې کبله د نسکور سیوی څرخیل وته کې لټون ګران کار دی. ایرینا خبری اجنس هم د پیښې له سیمې راپور ورکړی و چې خراب هوا د سیمې خرابې لارې لړې او بارانونه د دې سبب سوي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نسی. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د نسکور سیوی الوتکې له یو مسافر سره تماس نیول سوی او د الوتنې یوې عملی د وضعیت په باب هیله مندي شولې ده. خود الوتکې د نور سورلی د وضعیت په باب نور جزئیات نه دی ورکول سوی. دولتي ټلویزیون وروسته راپور ورکړی چې الوتکه موندل سوی خو د ایران سری میاشتې ټولنې وروسته دا راپور رد کړ. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د ایران د سپای پازداران قومندان دولتي رسنوي ته ویلي چې د البته کې د وی سورلي د ټلیفون سیګنال کشف شوی او د سپا غړي د پیشه د ساحې پر لوري د تک په حال کې دي. د ایران د کورونې چارو وزیر احمد وحیدی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې بیلابیلې ډلې د ساحې پر لوري د تک په حال کې دي، خو د خرابې هوا له کبله شی څرخیل وتکې ته د دوی رسیدل وخت ونیسي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تېره شپه ویلي هیله من دی چې ولسمشر رئیسي او ملګري یې د ملت غیږې ته راستانیسي او ټول دي د هغوی د سلامتۍ دعا وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په ویلامه کې ویلي هیله لري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخیل وته کې د لټون عملیات نتیجه ورکړي او هغه او ملګری یې وژغورل سي. د عراق، ترکیه، روسیه، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاري ژمنه کړې ده. روسیه هم اعلان کړی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخیل وته کې د موندنې په عملیاتو کې د همکاري لپاره د ژغورنې ډله ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته وویل موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د څورلي د سرخیل وته کې د احتمالي سخت ناستې پاړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. غزیا تکړه موږ په دې وخت کې نور تبصره ونه کړو. د امریکا د ولسمشر ویان دی کارن جان پیر هم پرون رسنوي ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکول سوي، هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اروپای شورا مشر شارلز میشل هم ویلي چې دوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سرخیل وته کې د پیښې راپورونه او خبرونه لنږدې څاري. توندلاری درش پیته کلن ابراهیم رئیسی په 2018 میلادي کال کې د حسن روحانی په وړاندې د ولسمشری په چاکونو کې ماته خوړلې و، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل سو. پورا پور کې مور دل چې پیران کې لا هم د هغې څرخیل وته کې د موندنې او د سورلي د ژغورنې عملیاتو نتیجه نه ورکړي چې پرون په آذربایجان شرقي ولایت کې نسکور اسوه. په لوته کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي وو. ایرانی چارواکو د الوتکې د نسکورېدو علت خراب هوا او هلته خپره سوې لړه یا غبار شوولی دی. تیر شپه هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان و، خو تر اوسه د څرګندې نتیجې په باب څه نه دي ویل سوي. په واشنگټن ډي سي کې مې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو د نسکور سوي الوتکې موندلو ولې دومره زیات وخت ونیوي.
مهمه مسله داره چې د حادثه او طبیعي حادثه نه معلومیږي، ځکه چې څو ډېرې جدي پوښتنې ویلاړې دي. یو پوښتنه داره چې د یو ملک ولسمشر یو لوړ پوړی هیئت چې یو ځای ته په رسمي سفر ځي، هغه ولې یو هلیکوپتر؟ معمولا هغه سره دوه یا درې نور هلیکوپتر سکورت کوي هغوی، او د سره بل هیڅ هلیکوپتر نه و تنه د یو هلیکوپتر کې دی لاړ دی. دا یوه ډېره جدي پوښتنه ده. دویم داره چې کله چې هوانوردۍ وزارت او هوایی میدان تخنیکی کسان په دې پوهیږي چې په کومې ساحې کې هوا حالات څنګه دي او بیا چې ولسمشر په هغې مسیر سي څنګه د دې پرواز ته اجازه ورکړل شوه، سره دې چې پوهیږي چې هوا حالات په دې مسیر کې څه رقم ته دي. دا دوه. دریمه پوښتنه داره چې دغه یو داخلي سفر او په داخلي سفر کې د بهرنیو چارو وزیر څه کول، عبداللهیان څه کوله په دې داخلي سفر کې. څلورم جدي پوښتنه داره چې د دې حادثې سره سم په دې ټوله منطقې کې موبایلونه بندیږي، تماسونه بندیږي، انټرنیټ بندیږي، ساتلایت، رادیو، مخابرات ټول ډسکنیکټ کیږي، ټول بندیږي او دا هم فعال نه وي. دا ټول جدي جدي پوښتنې دي چې نمایندګي د دې کوي چې دا یوه طبیعي حادثه نه وه.
وحدت یارسب که په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو حکومتي چارواکو وژل تایید سي، پر سیمه به یې اغیزې څه وي؟
مخکې د دې چې دغه حادثه په سیمه نه تاثیر وکړي، دا په داخل د ایران نه جدي تاثیر وکړي. جدي تاثیر په داخل ایران داره چې دلته به د سیاسي قدرت یو تشه رامنځته شي، او د دې تشه د کول دا یو ستونزمن کار ده په لنډمهاله کې. دویم داره چې ځینې هیوادونه چې د ایران سره په تقابل کې واقع دي، هغوی به د دې تشې نه استفاده وکړي، کوشش به او کی چی په داخل د ایران کې په یو نوې انارشیزم یا ګډوډۍ تلمن ووهي او ګډوډۍ رامنځته کی. په دریم قدم کې بیا په سیمه نی تاثیر داره چې په هغه منځنی ختیځ کې چې د ایران ورته د محور مقاومت ورته یي یا هغه ډلې چې په داخل د منځنی ختیځ کې ایران پلوي ډلې دي د اسرائیل په مقابل کې یا د نورو په مقابل کې هغوی په جګړې بوختي د هغوی مرال به ضعیفه شي، مثلا د حماس، حزب الله، جهاد اسلامی دله، هوتیان او هم دست نور دله چی دی اغوی با پولن محاله که دی دوی روحیه و مرال به ضعیف شی زکه چی دی داخل دی ایران که سپاه پاسداران یا نور کرده چی دوی دی در حمایت کهوی اغوی با دی رئی جمهور او دی حیات دی حادثه پدی دی بسر مصروف شی.
د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو ځنډیدل په دې برخه کې د ایراني چارواکو کمزوري شي که فکر کوي چې په دې مسله کې نور موضوعات هم شامل دي.
مخکې دې نه چې په دې فکر وکړل شي چې آیا ایران حکومت د دوی دغه ناتوانۍ ده چې دوی تر اوسه پورې دغه حیات پیدا نه شو کړلی، مهمه دا ده چې دغه حادثه اوس هم وخت شته چې ولیدل شي چې دغه حادثه آیا د دوی پیدا کېدل امکان لري که د دې په استفاده سره دوی مثلا کوم حکومت یا کوم استخباراتو د ځان سره وړي دي یا یې کوم ځای کې وژلي دي او چې بیا د مرګ د پیدایښت امکان هم نه وي او که د دوی سرنوشت څه شي کېدی بیا د هغې صورت کې بیا معلومیږي چې سړی پوه شي چې د دوی دغه د عملیاتي ټیم ضعفوالی خیی او که څه مشکل و سره د دې چې ایران هم ټکنالوژي لري، سره د دې چې ایران هم هوایي ځواک لري، سره د دې چې ایران هم قوي ټیمونه عملیاتي ټیمونه لري او د دې ترڅنګ سره ترکیه هم همکاري کړې ده، هغوی هم درون استفاده کړي دي چې پاسنه کوو کولی شي سټلایټ د لارې دوی پیدا کړلی شي. نو دا بیا هغې سیمه ربوتېږي چې یو ورته سرنوشت پیدا شي بیا معلومه شي چې ویلې دا بایستدی شو چې دوی ځنډ وکړو.
په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ځینو شمالي ولایتونو کې تروي جوړونکو سیلابونو وروسته په دای کونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو لکبله د مړو شمیر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمیر اویا ته زیات شوی خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت څاروانه.
په داسال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال ویدیز له زیاتو برخو د ویچاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکونډي ولایت کې هم د سیلونو لکبله د مالیزیانونو خبرونه خبره شوې دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د دایکونډي لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنی شاوخوا 200 کورونا او کرنیسم ځکه د اوبو سرچینې او سړکونه ویچاړ کړی دي. په دایکونډي کې د انساني مرشوب له راپور نه ورکړی شوی خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمیر اویا ته رسیدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د اتلسو کسانو او پرون یک شنبه د شپږ شپېته کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانېدلې چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو سمدلاسه به له خپل ټیم سره له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په واسمو دي بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه پورز حرکت کړي د ځانمنو سو کسانو سروې کړي ده لنړیوالو خیریه بنسټونو غوړي چې نورې لمړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل اکسپانا لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوی روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 21مه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړیدلو کورونو یا هم ترونو لاندې شپې سبا کوي.
اوردل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دایکونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونو د افغانستان په نورو برخو کې هم خلک زیانمن کړي. په نورستان او کنړ کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې. سړکونه، لارې ګودرې او ځینې پلونه هم زیانمن کړي چې خلکو ته په تګ راتګ ستونزې پیدا کړي.
په کنړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهنی زمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړې. د نورستان دوه تن اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرای سرکونو کې خو بيخي ستونز زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجنه ډیر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
باران را وجه بعد سکنه کې دا غټ غټ کیږي خوېږي او ډیر ستونز سره مخامخ دي نو او ډیر مجبور دل د خرک پراتی دي او ډیر مظلوم خلک دي.
د کونړ وسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پرځای پرتی دي. ځانمن شوی بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي خو دا د نور زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سخت او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو ټول لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي. مشکل کې نشته ده. اوس هم زیات ستونزې شته. د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړي په بل کې لغړ یا تیګرا خوې دلی وي او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر له پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپین کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼې ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندرتون جوړ شوی وو. د پکتیکا روڼ اندو په ولستونه کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې ونی د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات سوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هېواده چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي سي، هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د خوندیتوب نړیوال سازمان وی دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د نادولتي بنسټونو د کارکونکو په وړاندې د څلوېشت بېلابېلې امنیتي پېښې ثبت شوې. د سازمان د ځینو هیوادونو په اړه د 2024 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو د خوندیتوب او لاسرسي اړوند یوه سروې خپره کړې او زیاته کړې ده چې په دې موده کې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو اتلس کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي هم دي. عابدس بوژمۍ او نور تفصیل.
INSO د خوندیتوب نړیوال سازمان چې له غیر دولتي موسسو څخه ملاتړ کوي وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د نادولتي موسسو د کارکونکو پر وړاندې دو څلوېښت بېلابېلې امنیتي پېښې شوي. دغه سازمان د سیشن بې په ورځ د یو شمېر هېوادونو په اړه د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خوندیتوب او لاسرسي په اړه یوه سروې خپره کړه او وی ویل چې په دې موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د نیولو اتلس پېښې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا دا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره تر ټولو عام ګواښ دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه پېښې چې وسلوال بریدونه، نیول، غلاوې او ګواښونه پکې شامل دي، تر ډیره په هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. INSO وایي چې د کارموندنې تدارکاتو او همدارنګه د قراردادونو او پروژو تمویل کوونکو په برخه کې د پریکړو د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت له وزارتونو څخه د غیر دولتي بنسټونو غوښتنې زیاتې شوې دي. د انجیوګانو د دغه ملاتړي سازمان په وینا طالبان به په راتلونکو میاشتو کې خامخا د غیر دولتي موسسو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو نوموړي مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر غیر دولتي موسسو یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې دوی له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او طالبان هڅه کوي چې د پروژو